شكرا لكم مرحبا.
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر 4 بجې شوې روان خبرونه مو تر 15 بجو دوام کوي د خبرونه په لومړی نیمه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د مهمو موضوعاتو په اړه مطالبه ویدل شي او په دویم نیمه کې دوهونی زی خبرونه درته خبرو خو د خبرونه پیل په خبرونو کوو خبرونه سفی الله ستانګزی چمتو کړی دي
السلام علیکم د مهمو خبرونو سرټکی افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپته جنرالان تقاعد کړي د کونړ سیمه چارواکي وای د پاکستان له لوري تیر شپه د توپ وشتل شوی ګولې او د کونړ لکتر لګت څلور رسیدونکو ټاپیان شوی او د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوء استفادې په اړه د کانګرس جمهور غوښتونکو یاداشت دته بشپړ برای بللای. پوره خبرونه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپته جنرالان تقاعد کړل. د ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی نن ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه. ښاغلی مرتضوی په خپل فیسبوک پاڼه کې هم لیکلی چې دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو دراوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف تقاعد شوي دي. د امنیتي او دفاعي بنسټونو د 2000 جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعدۍ طرحه د روان کال د لړم په وروستیو کې جوړه شوه. د دې طرحې په اساس د افغانستان د دفاعي او امنیتي بنسټونو او یا فیصده جنرالانو ته تقاعد ورکول کیږي. د کونړ سیمه چارواکي وایي د پاکستان له لوري تیره شپه د توپ په وشتل شوي ګولیو د کونړ لږ تر لږه څلور اوسیدونکي ټپیان شوي دي. د کونړ د والي ویاند عبدالغني مصمم ازادي راډیو ته وویل د توپونو مرمۍ په دانګام او سرکڼو کې لګېدلې دي.
تیر شپه یو ځل بیا د پاکستانی نظامیانو لخوا په دانګام او سکانو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راټول شوي. متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ لامل زموږ څلور تنه ولسي وګړي دا ټپیان شوي دي.
له دانګام او سرکانو د رپورټونو په اساس د لګېدلو مرمیو شمېر یو سلو پنځه اتیا ښودل شوی. په دانګام کې ټپیان شوي کسان روغتون ته رسول شوي او ډاکټرانو یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ ښودلی دی. پاکستان تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي. د بدخشان امنیتي چارواکي وایي د پولیسو او مخدره موادو د قاچاقبرانو ترمنځ په نښته کې درې پولیس وژل شوي او درې نور ژوبل دي. د بدخشان ولایت د امنیه قمنداني امنیت عامر سید جهانگیر کرامت ازادي راډیو ته وویل پولیسو تیر شپه په شهر بزرگ ولسوالۍ کې د مخدره موادو له قاچاقبرانو سره جنګ کړی دی. دی وایي نښته وروسته له هغه وشوه چې پولیسو غوښتل ځینې قاچاق وړونکي ونیسي. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په یوه هوایي حمله کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دی. د لغمان د والي ویاند سرحدي ځواک ازادي راډیو ته وویل د هوایي برید تیره شپه په الینګار ولسوالۍ کې شوی دی.
دا د وسلوالو مخالفینو د طالبانو د ډلې د مشهور سیمه ایز قومندان عثمان د ګروپ خلکو چې په سیمه کې فعالیت درلود.
ورزو د نړۍ خبرونو ته د امریکا متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالد ترامپ وایي د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوء استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت د ته بشپړ برای ورکوي. هغه پرون ناوخته په دې اړه ټویټ وکړ. ترامپ خپل ټویټ کې وویل دا یاداشت هغه ته کاملا بریا ورکوي خو لا هم له روسیې سره د اړیکو لرلو لانجمنې څېړنې چې دی ورته د شیشه کې ښکار کول وایي دوام لري. د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړیو په استخباراتو کمیټه کې تیره اونۍ دا یاداشت نشر کړ چې وروسته له غبرګونو سره مخ شو. اف بی آی یا د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې د کانګرس لخوا دغه یاداشت له خبرولو سره مخالفت وښود او وی ویل ځینې ناسم معلومات شته چې د یاداشت کراوالی اغیزمنوي. ډیموکراتان وایي یاداشت د جمهور غوښتونکو لخوا ایډیټ شوی څو د 2014 کال په انتخاباتو کې د روسیې لاسوهنه ته پاملرنه کمه کړي. د کانګرس مخکښو ډیموکرات غړیو خبرداری هم ورکړی چې که ترامپ دا یاداشت رابرټ مولر د لری کولو لپاره یوه پلمه وبولي قانوني بحران رامنځته کوي. رابرټ مولر د ترامپ د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ اړیکې څېړي. تمه ده درې ایرانی مسیحیان نن په د ایران په انقلابی محکمې کې حاضر شي. کشش ویکتور بیت تمرس، امین افشار نادری او هادی عسکری هغه درې عیسویان دي چې په 2018 کال کې د عیسویت لپاره د تبلیغ په تور نیول شویو او په لسو کلونو زندان محکوم شوی دی. نادری همداراز مقدساتو ته د توهین په تورونو په 15 کال نور اضافي بند هم محکوم شوی دی. هغوی کولی شي د استیناف غوښتنه وکړي. د ایران د انقلابي محکمې سیستم داسې دی چې د ایدیالوژیکي مخالفینو لپاره دایریږي. تورن کسان د منصفه هیئت او همدارس د مدافع وکیلانو په نشتون کې خپل اعترافات کړي دي. د اولمپیک نړیوال کمیټې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې لخوا صادر شوی حکم چې له 28 روسي لوبغاړو د اولمپیک د دوپنګ بندیز لري کړی بشپړ ناهیلي کوونکی او عجیب بللی. د اولمپیک نړیوال کمیټې رئیس توماس باخ نن وویل چې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې وروستی حکم ښکاره کوي چې باید د محکمې په داخلي جوړښت ژر بیا کتنه وشي. باخ وویل یو مستقله پلاوی به د روسیې دوسیه وڅېړي او په څو ورځو کې به خپله پرېکړه او سپارښتنې وسپاري. د ورزش لپاره د عدالت غوښتنې محکمې د روسیې په 28 اولمپیک کې لوبغاړو د اولمپیک دایمي بندیز د دې لپاره لري کړی چې په خبره په دغو لوبغاړو د دولت له ملاتړ برخمن دوپنګ اخیستلو تورونو ته کافي شواهد نه و موجود. دا روسي لوبغاړي تورن شوي وو چې د روسیې په سوچي ښار کې د 2013 کال په ژمني اولمپیکي لوبو کې دوپنګ کړی وو. روسیې ویلي غواړي له همدې 28 لوبغاړو 15 کسان د 2013 کال ژمني اولمپیک ته چې د جنوبي کوریا په پیونګ چانګ کې پیلېږي واستوي. دا مهم خبرونه.
لو سفی الله ستانگزی مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه وړاندې کړل. د خبرونو د تفصیل زمنګ پر وی پاڼه ازادي رادیو ټکای کام کې هم کتلې و اوریدلې شي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل ښار او ولسوالیو د امنیت لپاره هر اړخیز امنیتي پلان جوړ شوی دی.
پراته اړخه د کاش په اړخه او د تامین امنیت د اړخه دا ټول په نظر کې نیول شوی دی او دا قوم عالی رئیس جمهوری ته وړاندې
د همدې موضوع په اړه د امنیتي چارو له یو کارپو سره ممرکه کړي او له خلکو سره هم غږېدلې وو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین وایي ممکن د افغانستان د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره نشي.
بعد از برکناری
رئیس د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس له دندې لري کول د کمیسیون د نوي غړي ټاکل او یو شمېر نور تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې موږ یو څو وخت له لاسه ورکړو. که اړتیا و نو انتخابات به له ټاکلې نیټې یو څو وروسته شي.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردي ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه او په دویمه نیمایي کې دوه اونیزې خپرونې درته خپروو. تاسوس مونږګل ازادي رادیو څخوري رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی د کابل ښار او لسوالیو د امنیت لپاره هر اړخیز امنیتی پلان جوړ شوی دی. د یات وزارت د وین مرسیال نصرت رحیمین ازادي رادیو ته ویل چې په دغه پلان امنیتی بنسټونو په ګډه کار کړی چې نن یک شنبه جمهوری ریاست ته د تایید لپاره ولېګل شو. دا پلان په کابل کې تر تازه خونړیو حملو وروسته چمتو شوی او ولسمشر غنی غوښتنه کړې وه. تفصیل د یوسف خان زدران په راپور کې.
په کابل کې د وسلوالو مخالفینو تر پرله پسې خونړیو حملو وروسته افغان امنیتي او دفاعي چارواکي د یو نوي هر اړخیز امنیتي پلان د بشپړېدو خبره کوي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وی په دغه هر اړخیز پلان امنیتي بنسټونو په ګډه کار کړی چې د نورو اړخونو ترڅنګ کابل ته د ټولو غځېدلو لارو د امنیت مسلې ته هم پکې پام شوی دی. د دغه وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل دا پلان نن جمهوري ریاست ته سپارل شوی او د ولسمشر له تایید وروسته به د تطبیق وړ وي.
کابل ښار او د ولسوالیو لپاره خصوصا هغه لارې چې کابل ته غځېدلې دي په دې اړه یو جامع پلان باندې کار شوی چې ټول اړخونه د پراتمي اړخه د استخباراتو اړخه د کشف اړخه او د تامین امنیت له اړخه دا ټول پکې په نظر کې نیول شوی دي او دا مقام عالی رئیس جمهوری ته وړاندې شوی.
ښاغلی رحیمی وایي د پلان د پلي کېدو سره به په امنیتي برخه کې ګڼې اندېښنې لرې شي. دی وایي په پلان کې نه یوازې د تورېستي پېښو د مخنیوي لارې چارې شاملې شوې، بلکې تر څنګ یې د جنایي جرمونو د راکمولو په برخه هم کار شوی دی. ولسمشر غني د تېرې جمعې په ورځ په کابل کې د وروستیو حملو د غندلو تر څنګ وویل چې د یکشنبې په ورځ به امنیتي او دفاعي چارواکي د کابل سراسري امنیت پلان ماته وسپاري. د کابل لپاره نوی امنیتي پلان داسې مهال بشپړ او جمهوري ریاست ته سپارل کېږي چې وسلوالو د تېرې یوې میاشتې راهیسې د کابل په مهمو او ګڼ میشتو سیمو کې بمي چاودنې، انتحاري او ډله ییزې حملې وکړې. په دغو بریدونو کې پر کانټینټل هوټل، شش درک، د جمهوریت روغتون مخې ته او د 111 فرقې د یو کنډک په جزو تام بریدونه شامل دي چې مسؤلیت یې طالبانو او داعش ډلې منلې او له 500 نه زیاتو کسانو ته پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی او د دغې جرګې د کورنۍ امنیت د کمیسیون غړی انور خان او ریاخیل د دغو پلان جوړېدل مهم ګڼي، خو وایي باید د تطبیق لپاره یې هم جدي کار وشي. ښاغلی او ریاخیل ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو نویو تکتیکونو ته په پام سره پکار ده چې تازه پلانونه هم د نوي ټکنالوژۍ پر بنسټ جوړ شي.
مونږ د وسنۍ ټکنالوژۍ نه باید استفاده وکړو د امنیت لپاره، چې هر کار مؤثر وسیږي، د فساد او د ناامنۍ او د انتحاري د دوی مخنیوی وشي، چې سیستم جوړ شي، اهل کار ته کار وسپارل شي، مسلکي کادرونه هلته ځای ځای شي.
له دې سره د کابل د ولایتي شورا غړی سید عبدالرحمن هاشمي بیا د یاد پلان د ښه تطبیق لپاره د همغږۍ په رامنځته کولو ټینګار کوي. ښاغلی هاشمي ازادي راډیو ته وویل د کابل د امنیت او ثبات لپاره د خلکو همکاري هم خورا مهمه ده.
د امنیتي چارو یو شمیر کارپوهان وایي که د پلاسمینې کابل لپاره په نوي امنیتي پلان کې تیرو تیروتنو او غلطیو ته پام شوی وي، تر ډیره به ګټور واقع شي. فقیر محمد فقیر ازادي راډیو ته وویل که په دغه امنیتي پلان کې نوي امکانات، ټکنالوژي او نوښتونه شامل وي، د کابل ډیرو امنیتي ستونزو ته حل لاره پیدا کېدلی شي. یوسف خان زدران د دغه امنیتي پلان په اړتیا او ګټو له ښاغلي فقیر سره مرکه کړې او په سر کې پوښتلی چې د امنیت په برخه کې د پلان که د عمل کمی دی.
د پنځله شپاره څلو ته خو هغه د اکثره تجربه به د شوې کوم ځای کې نیمګړتیا را کوم ځای کې مو ناغړی او د خپل غلطۍ سبب توجه شوې او د ځخمن مهارتو او د هغه د اکسبه په مسله په شکلو کې او څه په لاس ورغلی وي. نو زه ګمان کوم چې د نوي پلان کا موثر جوړ کا یو ضرورت د راتلی دی، چې ځکه په دې دروازې او په دې تیرو وختو کې په دې مخنیوای و نه کړی شو. نو که داسې ابتکارات یې کړي وي، دا نیمګړتیاوې ټولې ستا میخانه پورې زړې وي، نو د دې امکان شته چې نوي پلان په واسطې سره د ډېرو بدو پېښو مخنیوای وکړي.
بله، په ټوله کې تاسو څومره مطمئن یئ چې یو ډول جدیت شته او بالاخره یو پلان جوړیږي چې د دغو پیښو څخه چې بار بار تکرار شوي دي یا د جنایي جرمونو رپورټونه ورکړل شوي چې زیات شوي، د دغو ټولو څخه مخنیوی ممکن دی او کیږي؟
ډېر امکانات شته، ځکه دولت امکانات لري، پیسې لري، نفر پریمان و تښته، تربیه یې سم، نفر تربیه کې مدیریت کې ښه دقیق سم اصلاحات راولي او دا دقیق کنټرول چې و تر نظارت لاندې راشي، بالکل دا امکانات شته چې مخنیوی د ډېرې پېښې وکړای شي. خو په دې شرط چې په عمل کې دغه کوم څه چې په کاغذ لیکلی کېږي، دا په عمل کې دغسې نفر چې هغه یې واقعاً تطبیق کړی شي او صادق ودرېږي او شپه ورځ په ځان خوري تېره کړي، څنګه نه شي کېدای؟ هغه کسان چې یې دی نه په څپلاکو کې را روان وي، دلته ځان ته انفجار ورکوي، آیا د دغې مخنیوی
نو ستاسو په نظر، تاسو تجربې په اساس باندې کوم موضوعات ته پکې لومړیتوبونه ورکړل شي؟ تاسو ګټې بیان کړې، اما څه باید ډېر په پام کې ونیول شي؟
اصلاح د مدیریت ته باید په مدیریت کې دغه اشخاص او افراد وټاکي چې هم پوه وي، هم د وطن مینه وي سره وي، او هم د خلکو د زورسوای ولري، دې په خاطر هغه وظیفې ته تلل وي، ساته جدي ودرېږي، خپله وظیفه ښه ډول درسره کړي، څنګه په کاغذو کې لیکلې ده او څه چې د خوښ کړي دي سره، هماغه دقیق تطبیق کړي، یعنی عملي جنبه یې باید ډېره دقیقه، صحیح، سالمه منځ ته راولي.
د امنیتی چارو کارپو فقیر محمد فقیر او چزمنګ له همکار یوسف زدران سره د کابل د نوی امنیتی پلان په اړه خپل نظر شریکو. بیا هم په همدې موضوع کې تمکیګو د دچې د کابل خار وسیدون کې د دغه پلان او پټوله کې د امنیتی وضعیت په اړه څه نظر لري یو څو تنو سره غږیدلیو ورته به غوښ شو.
دا اوس اوسنۍ وضعیت دی د ملي وحدت او حکومت په جریان کې دوره کې یوازې یوازې عامل اساسي د بدبختی او د جنگ د ادامې د داخلي بې اتفاقي ده. دا دواړه ټیمونه نه جوړیږي 50-50% باندې. نو کله چې سړی خپله متحد نه وي دښمن به طبعاً پرې زور وي.
د په لوړ سطح چې ترڅو د افغانستان حکومت دغه د قدرت د شمارانو څخه خلاص نسی، دغه د قبیلوي توایفو حکومت داس خلاص نسی، د تر هغه به دا حکومت ځکه تر اوسه پورې حکومت په دې نه توانېږي چې والی له خپل چوکۍ څخه لري کې
دولت سره باید چې ولس همکار شي. ولس همکار نه شي هېڅ وخت افغانستان کې امنیت راتلی نه شي، ځکه چې تنها دولت به چیو کې بیچاره.
د کابل خار ځینی اوسیدونکو وو چې له ازادي رډیو سره د امنیتی وضعیت په اړه خپل نظر شریک کړی وو. دا هم یو بل امنیتی موضوع. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتی مرسیال وی وروسته لاغې چې طالبان د یو شمېر ولایتونو په نیولو کې پاتې راغلل او د امریکا د ولسمشر لوري په اسلام آباد فشارونه زیات شول. وسلوالو طالبانو خپل حملې په کابل او یو شمېر ولایتونو کې زیاتې کړې. مراد علي مراد د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویل د افغان حکومت امنیتي ارګانونو د وسلوالو مخالفانو د حملو د مخنیوي لپاره جدي تدابیر نیولې دي. بلخوا د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وی په کابل ښار کې د وروسته یو حملو اصلي عامل پاکستان دی، نو باید د نړیوال ټولنې له لوري یاد هیواد د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. تفصیل د رحمت الله افغان پر راپور کې.
یو شمېر افغان چارواکي په کابل ښار کې د وروستیو حملو اصلي عامل پاکستان بولي او وایي چې د دغه عامل په وړاندې باید جدي مبارزه وسي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال مراد علي مراد یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل وروسته له هغې چې په اسلام آباد باندې د امریکا د ولسمشر له لورې فشارونه زیات شول او وسلوال طالبان په روان لمریز کال کې د ځینو ولایتونو په نیولو کې پاتې راغلل، دوی د ځینو پاکستاني کړیو په لارښوونه په کابل حملې وکړې. ښاغلی مراد وروستیو تورستي او تهاجمي حملو د زیاتېدو د لاملونو په اړه وایي هغه وایي دلیل یې دا دی چې د امریکا له لورې په پاکستان فشارونه راغلي دي. هغې ژمنې چې طالبانو درلودي عملې نه شوې کړای. د افغانستان یو ځای او یو ولایت یې هم ونه نیو، نو له همدې امله دوی له طالبانو وغوښتل چې په ملکیانو خپلې اطراحګریزې حملې زیاتې کړي چې زیاته مرژوبله ورته واړوي. د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي مرستیال وایي د افغان حکومت امنیتي او دفاعي ارګانونه د وسلوالو مخالفانو د وروستیو حملو د مخنیوي په هدف په یو شمېر تیاریو او پلانونو کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې په کابل، ننګرهار، هلمند، کندهار او یو شمېر نورو ولایتونو کې وروستیو خونړیو ترهګریزو حملو له 150 زیات افغان پوځیان او ملکیانو وژل او سلګونه نورې ټپیان کړل. په کابل کې د 111 فرقې د کنډک پر یو جزتام د حملې مسؤلیت داعش منلی او په کانټینینټل هوټل او د جمهوریت روغتون مخې ته د حملو مسؤلیت وسلوالو طالبانو په غاړه اخیستی. تر دې حملو وروسته د افغانستان د کورنیو چارو وزیر ویس احمد برمک او د ملي امنیت رئیس محمد معصوم ستانکزی پاکستان ته ولاړل او په حملو کې د لاس لرونکو کسانو او مراجعو په اړه اسناد او شواهد له پاکستاني چارواکو سره شریک کړل. دغو دوه امنیتي چارواکو ویلي له اسلام آباد نه د کابل ته مده ده چې کوم کسان چې په حملو کې لاس لري افغان لوري ته تسلیم کړي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزی له پاکستان تر راستنېدو وروسته کابل کې خبریالانو ته وویل له دې وړاندې اسلام آباد په خپله خاوره کې د تروریستي شبکو له شتون انکار کړی و، خو د نوموړي په وینا دا ځل پاکستان په دې مسله اعتراف کړی. اسلام آباد ته د افغان امنیتي چارواکو له سفر وروسته د شنبه په ورځ یو پاکستاني پلاوی کابل ته راغی. د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي په کابل ښار کې د وروستیو حملو اصلي عامل پاکستان دی، نو باید د نړیوالې ټولنې له لوري یاد هیواد د تروریستي هیواد په توګه وپیژندل شي. هغه وایي پاکستان یو عامل نه بلکې د افغانستان د ستونزو مور ده، نه یوازې افغانستان بلکې افغان ولس باید له خپل حکومت سره یو ځای شي څو پاکستانی اړخ ته قوي ځواب ورکړل شي. د ډیپلوماسۍ له مخې هغه څوک چې موږ سره ستراتیژیک تړون لري باید ورسره خبرې وسي چې پاکستان د یو ترهګر هیواد په توګه اعلان کړي. ښاغلی مسلم یار زیاتوي، افغان استخباراتي او کشفي ارګانونه په کابل ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د وروستیو حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی. د نوموړي په خبره حکومت باید له هغو چارواکو سره چې په خپلو دندو کې ناغېړي کړې ده قانوني چلند وکړي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني د تېرې جمعې په ورځ وویل چې په استخباراتي بنسټونو کې به اصلاحات راولي.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږ یاست. اوس هم ورزو کونړ ته. د کونړ په دانګام او سرکڼو ولسوالیو تیره شپه د پاکستان پوځ یو ځل بیا 115 د توپونو ګولۍ راوشتلې چې پکې څلور ولسي وګړي ټپیان شوي دي. تفصیل کونړ څخه زموږ همکار روح‌الله انوري راکوي.
د دانګام ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو له سیمه ازادي راډیو ته وویل چې تیره شپه 10 بجې د پاکستان پوځ د دوی په سیمه د توپونو لزګونه ډزې کړې چې پکې خلکو ته زیات مالی زیانونه اوښتي او څلور ولسي وګړي ټپیان شوي دي.
مرمۍ خو چې لګېدلې ما چې په خپله حساب دستې ولاړم نو څلور نوي پورې ما حساب کړي دي. څلور نوي نه به ډېرې او زخمیان چې دي نو درې کسان خو ماته معلوم دي چې یو سنګین او دوی زامن خوشحاله چې په کوډغې خورکې هم کسان زخمیان شوي هغه راته ندي معلوم. د درې خو دخې زخمیان دي او کوفې چې لګېدلې دي نو دغه دوه کوټې په کچلي کې لګېدلې دي. دا درې کوټې په باندو خور کې لګېدلې دي.
د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم ازادي راډیو ته د یک شنبه په ورځ وویل چې د پاکستان پوځ د کونړ په دوه ولسوالیو تیره شپه بیا بریدونه پیل کړي او په دانګام کې په یو کور د ګولۍ لګېدو له امله څلور تنه ولسي وګړي چې پکې ښځې او ماشومان شامل دي ټپیان شوي دي.
تیره شپه یو ځل بیا د پاکستاني نظامیانو لخوا په دانګامو سکڼو ولسوالۍ باندې ړندې مرمۍ راتوغول شوي. متاسفانه په دانګام ولسوالۍ کې دغه مرمۍ له امله زموږ څلور تنه ولسي وګړي دا ټپیان شوي دي. دغه مرمۍ د ډیر وخت راهیسې په وقوي شکل د کونړ په شپږو سرحدي ولسوالۍ باندې راتوغول کیږي چې په دغه کال په اوږدو کې د 3000 نبره مرمۍ په دې سرحدي سیمو راتوغول شوي دي. دغه مرمۍ له امله اتلس ملکي وګړي دا ټپیان شوی او څلور دغه بیګا ټپیان شو.
خلک وایي له 2010 زیګدیس کال څخه را په دی خو د پاکستان پوز د کونړ په ناړۍ دانګام شلتن مروري سرکانو او خاص کونړ ولسوالۍ د توپونو ډزې کوي چې لاملې په لزګونو کسان وژل شوي، په سلګونو ټپیان شوي او په زرګونو کورنۍ د خپلو کورونو پرې خودو ته اړ شوي دي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون مسولین وایي ممکن د افغانستان د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد چې د یک شنبه په ورځ یوې خبري غونډې ته خبرې کولې په دې اړه ډیر څه ونه ویل، خو زیاته یې کړه چې تخنیکي کمیټه کار کوي او ډیر ژر به په دې تړاو روسي معلومات له خلکو سره شریک شي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب ناهیلي کړي دي. تفصیل د اکرام الله اکرام په راپور کې.
که څه هم ټاکل شوی و چې په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د سرطان په 14 نیټه ترسره شي، خو اوس د دغه هیواد انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یادو انتخاباتو په ترسره کېدو کې د ممکنه ځنډ خبره کوي. د دغه کمیسیون رئیس ګلاجان عبدالبدی سیاد د یک شنبه په ورځ په یو خبري ناسته کې وویل چې په کمیسیون کې بیلابیل اداري ستونزې، د پخواني رئیس لکاره ګوښه کول، د نوي کمشنر د ټاکلو لپاره په ځنډ سره اقدام او یو شمیر نور ستونزې د انتخاباتو د ممکنه ځنډ لامل ګرځېدلې دي.
بعد از برکناری رئیس کمیسیون
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس له دندې لري کول د کمیسیون د نوي غړي ټاکل او یو شمیر نور تدارکاتي او اداري ستونزې د دې لامل شوې چې موږ یو څه وخت له لاسه ورکړو. د یوې دقیقې او پراخې مطالعې وروسته که اړتیا و نو انتخابات به له ټاکلې نیټې یو څه وروسته شي.
ښاغلی سید که څه هم دقیقه نیټه ونه خوده، خو ویل کیږي چې ممکن انتخابات له پخوانۍ ټاکلې نیټې نه یوه میاشت وروسته ترسره شي. د نوموړي په خبره تخنیکی کمیټه په دې برخه کې کار کوي او ډیر ژر به وروستي معلومات له خلکو سره شریک شي. له دې وړاندې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکي 1409 لمریز کال د سرطان 14مه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې وه. خاغلی سید وویل که په انتخاباتو کې د ځنډ اړتیا پیښه شي نو د نوې نیټې په اړه پریکړه به د انتخاباتو په بهیر کې د ټولو شاملو اړخونو په مشوره ترسره شي. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې راتلونکي انتخابات به د برېښنایي نه بلکې له پخوانیو تذکیرو نه په ګټې اخیستنې ترسره شي او په وینا یې په همدې هدف د نفوسو د ثبت او احوالو له ادارې سره د شوي تړون له مخې به نږدې 10 میلیونه هغه افغانانو ته تذکیري وویشل شي چې یا یې تذکیري ورکې کړي او یا هم تازه افغانستان ته راستنه شوي دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وایي د انتخاباتو د پروسې نه شفافیت او سراسریتوب ناهیلي کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا ټیفا رئیس محمد نعیم ایوب زاده وایي کمیسیون باید له دغه بهیر سره رښتینی چلند وکړي او هغه لوبه چې له خلکو سره یې کوي ترې لاس واخلي.
سره له دې چې د انتخاباتو د کمیسیون غړي هم پوره شوي او مالي سرچینې هم په واک کې ورکړل شوي، خو لا هم نشي کولی چې په خپلواک او مسلکي ډول د انتخاباتو د دقیق ځنډ په اړه څه ووایي. او دا چې دوی خپلو خبرو ته وفادار نه دي او نشي کولی په خپل وخت انتخابات ترسره کړي، دا په دې معنا چې په دوی هیڅ ډول باور نشي کېدای.
خاغلی ایوب زاده په کمیسیون کې د ظرفیت او خپلواکۍ نه موجودیت د انتخاباتو د ممکنه ځنډ عمده لاملونه ګڼي. نوموړی وایي د انتخاباتو لپاره د ارادې د نه موجودیت له امله ښایي په راتلونکو انتخاباتو کې ډیر خلک ګډون ونه کړي، ځکه په وینا یې خلک په دې پروسه بې باوره شوي دي. د یادولو وړ ده چې د نورو ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې د نامنۍ زیاتوالی د انتخاباتو په وړاندې لوی خنډ ګڼل کیږي، خو د افغانستان امنیتي ارګانونو ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره به هر اړخیز امنیت ټینګ کړي.
او دا هم یو ټولنیز موضوع په خوست کې د یو خیره بنسټ په هڅو او د عامو خلکو په مرسته د یو یتیم او یو بیوزله هلک او د یو یتیم انجلۍ واده شوی دی. یاد واده په داسې حال کې ترسره کیږي چې په خوست کې زیاتره ځوانان او پیغلې د لوړ ولور نه شکایت کوي. نجیب الله لوخیلی تفصیل وړاندې کوي.
په خوست کې د یو مدني بنسټ لخوا د خلکو څخه پر راټولې شوې مرستې د یوې یتیمې پیغلې او یتیم ځوان چې دواړه د غریبو او بېوزله کورنیو غړي دي د واده مراسم ترسره شول. د یکشنبې په ورځ د خوست د ټولنیز او مرستندویه بنسټ مشر اخترګل وفا ازادۍ راډیو ته وویل چې جنۍ او هلک چې دواړه یتیمان دي د واده د توکو د رانیولو پیسې نه لرلې.
یوې یتیمې خور نه پلار لري او نه ورور لري. د دې پوره د واده مراسم موږ نیولې دي چې د کور فرش و ظرف و لوازم چې څومره دی واده دی مراسم سره سم لوازم دی د ټول د خوست ټولنیز مرستندویه بنسټ د خوستمیشت او احساس ځوانانو او ورونو په مټ رجم کړی دی.
د لوی پکتیا اوسیدونکو ګلزاری خان چې د جنۍ او د هلک د کورنۍ له دوستانو څخه دی وایي چې دا مسله یې ځکه له بنسټ سره شریکه کړه چې جنۍ او هلک د خپل نوي ژوند د پیل پر وخت د یتیمتوب او بېوزلۍ احساسونه کوي.
د موږ یو یتیم جنکۍ و بیا دغه د دا چې کله و د دا دومره چې نه لرل ته د بالښت نه لار یغه نه بعد د دوه خلکو سره د خبره ما شریکه کړه. تاسو که د موږ سره کومک وکړي نو دا به ډیره د غجلتۍ دا حساب و نه کی چې زه یتیم وم که څه وم یا څه نه وو یا نه نه وو.
د ناوې مور په دې خوشحالي څرګنده کړه چې یو شمېر مدني فعالان ورسره د ورا د توکو د مرسته ترڅنګ د واده هغه رسم او دود هم پر ځای کړ.
او دا هم یو نړیواله موضوع. ریپورټونه وایي چې پرون په سوریه کې د ترکیې د پوځیانو لپاره چې د کوردی ملیشه ځواکونو پر ضد عملیات پیل کړي تر ټولو خونړۍ ورځ وه. فرشتې جلالزی په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د ترکیې پوځ وایي چې لشتلژه واسکرې پرون د سوریې په شمال کې د افرین په سیمه کې چې کوردان اوسي په نشدو کې وژل شوي دي. په دې ډول په دې حساب پرون د ترکیه د پاوز لپاره له هغه راهیسی چې د سوریه په شمال کې د زیتونو څنګه په نوم پوځي عملیات پیل کړی دي تر ټولو خونړی ورځوه. د کوردانو د یوې خبری خپرونې رودا او په حواله 15 ترکی عسكر یوازې په یو حمله کې چې د هغوی پر ټانک سوي و وژل شوي دي. د ترکیه پر پوځیانو له هغه راهیسی چې د سوریه په شمال کې پوځي عملیات پیل کړی دي تر ټولو خونړۍ حمله وه. د ترکیه پوځ د جنوري په 6مه نیټه د زیتون څانګه په نوم یو پوځي کمپاین د سوریه په شمال کې پیل کړ. دا عملیات د سوریه په شمال کې د افرین په سیمه کې چې زیات کوردان اوسي د هغو وسوالو کوردانو پر ضد پیل شوي چې ترکیه یې د ترکانو د کارګر ګوند یا پی کی کی سره متحد ګڼي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي چې په افرین کې د پوځي او ځمکنیو عملیاتو د پیل هدف له تروریستانو د ترکیه او سوریه د ګډ سرحد پاکول دي. د ترکیه خبری آژانس اندولو پرون وویل چې رجب طیب اردوغان د فرانسې له ولسمشر ایمانوئل مکرون سره په دې اړه ټلیفوني خبرې کړې دي او ډاډ یې ورکړی چې هیڅ لوري د بل هیواد خاورې ته سترګې نه دي نیولې. رجب طیب اردوغان پر مکرون ټینګار کړی چې په افرین کې د دوی د پوځي عملیاتو د پیل معنا دا نه ده چې ترکیه عسکر غواړي په سوریه کې پاتې سي. د فرانسې جمهور رئیس تیرونی انقره ته خبرداري ورکړی و چې کچيري په افرین کې د ترکیه د پوځ عملیات د سوریه پر خاوره تیرې وګڼل سي، انقره به له پاریس سره په خپلو اړیکو کې له سخت ستونزې سره مخامخ شي. د یادونه ورده چې ترکیه او فرانسه دواړه د ناټو غړي دي. د ترکیه حکومت وایي چې د آزادی سوریه پوځ چې د بشار الاسد رژیم پر ضد جنگیږي په افرین کې د دوی د پوځ د عملیاتو ملاتړ کوي. ترکیه ټینګار کوي چې په سوریه کې کورد وسوال د ترکیه د کارګر ګوند پی کی کی سره متحد دي. پی کی کی له تیرو دریو لسیزو د ترکیه د حکومت پر ضد جنگیږي. د امریکا متحده ایالات او د ترکیه حکومت د پی کی کی ګوند یو تروریستي ډله بولي.
اوریدونکو، وخت په کابل کې د مازیګر 4:13 شوې. صفی الله ستانکزی د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د دفاع وزارت یو سلو څلور شپېته جنرالان تقاعد کړل. ولسمشر د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی وایي دا جنرالان د ولسمشر په لاسلیک د اصلاحاتو د راوستلو او ځوانو افسرانو ته د موقع د برابرولو په هدف تقاعد شوي. د کونړ سیمه ایز چارواکي وایي د پاکستان له لوري تېره شپه د توپ په ویشتل شوی 115 ګولیو کې د کونړ لږ تر لږه څلور اوسېدونکي ټپیان دي. د لغمان سیمه ایز چارواکي وایي د افغان ځواکونو په یوه هوایي حمله کې په الینګار ولسوالۍ کې دوه وسلوال طالبان وژل شوي او یو بل سخت ژوبل دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ وایي د ده د انتخاباتي کمپاین او روسیې ترمنځ د اړیکو د څېړنې په باب د اف بی آی د واک د سوې استفادې په اړه د کانګرس جمهوري غوښتونکو یاداشت ده ته بشپړ بر ورکوي. تمه ده درې عیسوي مذهبه ایرانیان نن دغه هیواد انقلابي محکمې ته حاضر شي. کشش ویکتور بیت تامرز، امین افشار نادری او هادی عسکری درې عیسویان دي چې 2010 کال محکمې د حکم په وړاندې استیناف غوښتنه کوي. دوی عیسویت ته د تبلیغ په خاطر په 10 کلونو بند محکوم شوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې د ورزش د عدالت غوښتنې محکمې لخوا صادر شوی حکم چې له 28 روسي لوبغاړو د اولمپیک د ډوپینګ بندیز لري کړ بشپړ ناهیلي کوونکی او عجیب بللی دی.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
او دا هم څو سپورتي خبرونه. ټاکل شوی سبا په متحده عرب اماراتو کې د افغانستان او زیمبابوي ترمنځ د 2 شلوریزو او 5 ورځنیو لوبو لړۍ پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ د سیال ویان شرف الدین شاکر نن ازادي راډیو ته ویل چې افغان لوبډلې د دغو سیالیو لپاره ښه تمرینات کړي او د زیمبابوي په وړاندې روانو سیالیو ته پوره چمتو ده. د په خبره د زیمبابوي سره د روانو لوبو لړۍ سبا پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 19 نیټې پورې دوام کوي. د 2 شلوریزو او 5 ورځنیو لوبو د دغې لړۍ هدف 500 ورځ نړیوال جام پروي لوبو ته چمتو کېدل دي چې د دغې لوبیزې لړۍ په پای ته رسېدو سره جوختي پیلېږي. تمه ده چې سبا دوشنبه د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله د اردن د فوټبال خزینه لوبډلې سره دوهمه دوستانه لوبه وکړي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د معلوماتو له مخې دغه لوبه سبا ماښام د اردن امان ښار د پیترا په ورزشي لوبغالي کې ترسره کیږي. د افغانستان د فوټبال خزینه لوبډله د دوه دوستانه سیالیو لپاره اردن ته تللې چې لومړی لوبه د 15-0 په پایله سره بایللې ده. د افغانستان فوټبال فدراسیون د رسنیو څنګه غړی شمس مینی وایي د دغه دوستانه سیالیو هدف د افغانستان د خزینه فوټبال ملي لوبډلې ظرفیت لوړول دي. او د استرالیا د کرکټ غوره لیګ یا بیگ باش سیالیو تلولي ایډلیټ سټرایکرز لوبډلې وګټله. په پایلوبه کې ایډلی سټرایکرز لوبډلې لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکلو شلو ورونو کې د دوه وکټو په زیان سره خپلې سیالۍ لوبډلې هوبرټ هریکنز ته د 203 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د هریکنز لوبډلې د 15 وکټو په زیان سره 120 منډې جوړې کړې او پایلوبه یې د 25 منډو په توپیر بایلوده. افغان ستوری راشد خان هم په همدغه لوبډلې کې لوبېده خو پایلوبه یې د ملي لوبډلې د سیالیو لپاره له لاسه ورکړه او اوس مهال په متحده عربي اماراتو کې له ملي لوبډلې سره یو ځای شوی دی. د کرکټ ډېری کورنیو او بهرنیو کارپوهانو په خبره ایډلیډ سټرایکرز لوبډله چې د لومړي ځل لپاره د بیګ باش سیالۍ وتلولي خپله کړه د راشد خان پکې لوی لاس و. د ورزشي خبرونو پای.
ازادي راډیو محترم اوریدونکو د خبرونې لومړی نیمایي همدلته پای ته ورسیده. مننه چې تر دې دمه له موږ سره وي. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو خبرونې واوري. تر بیا مو پاک الله ملشه.
د انصاف په لټه کې
یو وی چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستې دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زه ریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې دا ورین خدای راستي کوز ما دا یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوټه حاضرې په ویډیو کې وایي حاضر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام. زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې يم او د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د حسن په نامه یو خون کې د غور له ولایت ته ټلیفون کړی چې اته میاشتې تدریس کړي خو تنخواه نه ده اخیستې. د دې ستونزه مې د غور ولایت له چارواکو سره شریکه کړې ده. لومړی به د حسن ښوونکي او ورپسې به د غور ولایت د چارواکو خبرې واورئ.
د انصاف په لټه کې
ستاسو نوم څه دی او د کوم ځای تلیفون کړی؟
په
څه خاطر دې تلیفون کړی ازادي راډیو ته؟
دی خاطر ټلیفون نکلی ده چې اته میاشت می تعقل ځنه تایز معلمی مکتب متوسطه خلای جکی دولت پولیسولی دولت یار وظیفه میکلی ده ما ته دوا وای چې تاسو معاش نه درکو.
ته ولی رسمی مقرر نه شوی چې ناقزامه درس ورکې؟
رسمی که دلته بحث نه و.
استا تحصیل څومره ده؟
زما تحصیل اشپالسم ده د جورنال د خوست پانتون د شیخ زاید پانتون د جورنالیزم پانزای فارغ یمه.
په کومه میاشت کې تا تدریس پیل کړو؟
په څور میاشت.
نو اوس خو څو میاشتې ووتې؟ اته میاشتې کېږي که نه؟
اته میاشتې کېږي. و
په دې اته میاشتو کې تا هیڅ معاش نه دی اخیستې؟
په اته میاشت کې یو روپیه هم نه دی اخیستې.
نو دغه مشکل دی رئیس د معارف سره شریک کړی؟
رئیس معارف سره شریک کړی مې ده، والی صاحب شریک کړی مې ده، سرنوالی صاحب شریک کړی مې ده، د ولسوالۍ دولتیار سره شریک کړی مې ده، په ټولو ارګانونو شریک کړی مې ده. هغوی ما ته د رئیس معارف اکاونټ ته ورکړی و. رئیس معارف ما ته وویل چې تاسو خپل قد نه پورته کوئ چې تاسو انسالو مشکل حل کېږي. تقریبا یو میاشت دوه میاشته کېږي مونږ په منتظې پاتې یو. آخر زما صبر لبریز شو چې مونږ په رادیو ازادي کې تماس ونیسو.
تاسو څو ښوونکي هستئ؟
تقریبا اته نفر ښوونکي و، اته نفر یا لس نفر ښوونکي و.
د دغه ټولو اقزامه بنده ده؟
لس نفر یا اته نفر هم دومره کېدی چې پاتې وي.
تاسو چې تقریبا اته میاشت مخکې دا تدریس پیل کړو، کومه میاشت معاش یې درکړی که نه؟ بیخي نه دی درکړی.
یو روپیه هم ماته نه دی درکړی. تر
دا معاش چې تاسو وانخیستو څومره مشکلات سره یې مخامخ کړي استئ؟
والا ډېرو مشکلات سره مخامخ یو. تقریبا 30,000 افغانۍ زما سره مصرف شوي ده. دومره قرضدار شوي یو چې بیخي زیاته قرضدار شوي یو چې دلته زما مشکل حل نشي. مجبور در لوی سره مولی معرفي کوو او یا ستیرې محکمه سره معرفي کوو. د هغوی سره ما ته ډېر ظلم کړی ده.
دا اوس چې تا د اته میاشتې معاش نه دی اخیستې، آینده کې څه وایي درته چې آینده راشئ تدریس وکړئ که نه؟
راستې چې وي آینده یو ورځ هم تدریس نه کوم. والا ډېر مشکل ده. داسې کسان شته چې یو رزم په مکتب نه وزیری کی هغه موش اخستای د یو یو رزم سیروزری مینه د کله موش نه دی را کله
دا خطه وای چې نه حاضرېږم چې نور تدریس وکم دا غو ضرورت څه دی تاسو ته ضرورت شته
ضرورت کی موش نه ورکوي څنګه تدریس ورته
بے تنخواہ خو نہ کوئی کارو کہ نو مجبوریتوں نے دیا
بغیر د تنخواہ کو مشکل ده دل ته د کور ضرورت ده د نورو ضرورتونو ده ډیر مشکل ده
خو اوس تاسو څه غواړئ
زه غواړم چې پر رئیس معرفي فشار راځي چې زما معاش ورکړي
خو دا کار به وکړو د تاسو ستونزه به شریک کړو د غور ولایت له مقامات سره به شریک کړو
مننه مننه
د انصاف پلټکه
د دستونزه مو د غور د والی له بیاند خاغلی عبدالحی خطیبی سره شریک کړه جناب خطیبی صاحب د غور په ولایت کې د حق و زمایي استادانو پروسه څنګه ده
د غور ولایت د تشکیلاتو په اساس یو تعداد بستون راغلی دی د معارف لخوا دا تقسیم شوی دی د ولسوالیا ټول ولسوالیانو کې اوس مکاتب تعطیل دی هغه کسان چې مقرر شوي دي یا استخلال شوي دي امیدوارم چې دغه حقوق او امتیازات اجرا شوي وي
خدیبی صاحب محترم دا پوښتنه مې په دې خاطر مطرح کړه چې د غور ولایت نه یو استاد د حسن په نامه ټلیفون کړی او ویلی دی چې دوی تقریبا 40 کسان دي او دا و میاشتې کېږي چې په منظمه توګه تدریس کړی تفاهم نامه ورسره امضا شوی او هیڅ غیر حاضری نه ده کړې لیکن په دې و میاشتو کې هیڅ معاش نه دی اخیستی
دا مثلا تر اوسه پورې به د ولایت په دفتر کې نه دی رسېدلی کله چې دی راځي انشاءالله د دا مشکل بررسي شي کله چې تخصیص وي انشاءالله په تخصیص په موجودیت کې اجرا شي چون نوی کال د مالي نوی کال پیل شوی دی انشاءالله زه تر زره د دا اطمینان ورکړم چې اجرا کېږي که کوم قانوني ممانعت که نه وي
یعنی که دا تخصیص راشي هم به د نوو معلمینو او هم به د پخوانیو معلمینو دغه مشکل حل شي
قانون د ده حق ورکړی دی چې د حق څوک چې کار کړی دی په حاضري کې امضا کړی دی د نظارت لخوا دا تایید شوی دی دا مستحق دی چې یو کال تیر شي یا دوه کال تیر شي یا د کال په جریان کې وي
که دا معلمین ستاسې دفتر ته راشي څه مشوره ورکوئ څه مرسته به ورسره وکړئ
دغه معلمین چې راشي مونږ هر نو مرسته د ده سره کوم د وزارت معارف کې ورسره ځو د کتبي عریضه لخوا هم مشکلات بایستي کوم انشاءالله د ولایت مقام څلور ساعته د ده دروازه خلاصه ده هر وخت چې راځئ انشاءالله د ده مشوره نیک ورکوو
ډېر زیات تشکر کور ودان
د انصاف پلټکه
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د حسن په نامه یو خون کې وای چې اته میاشتې د یو رسمي قرارداد په اساس په منظمه توګه د غور ولایت په یو خونځي کې تدریس کړي خو تنخواه نه ده ورکړل شوې او د غور د والی ویاند عبدالحی خطیبی وویل چې دغه ښاغلی خون کې دی دوی ته مراجعه وکړي چې اسناد وڅېړل شي او د ستونزې حل ته لارې ولټول شي درنو اوریدونکو که تاسې هم کوم ستونزه ولرئ او د حل قانوني لارې ولري له موږ سره یې شریکه کړئ زموږ د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو د ورکو دوستانو د پروګرام مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه ومني ستاسو د خوشی په هیله د نن ورځې په خبرونه کې بیا هم ستاسو پیغامونه راغلي دي چې په ترتیب به یې درته خبره کړو لمړی به د ننګرهار ولایت څخه د یو اوریدونکو پیغام اورو چې د یو ورک کس په اړه معلومات راکوي
سلامونه احترامات صفت الله کانواله ما د ننګرهار ولایت درودات ولسوالۍ د کان خیسته کرینه زه یو سړی په اړه معلومات لرم چې تقریبا شپږ اووه کاله کېږي چې زمونږ سره کار کوي دی وایي چې زه د کوزي پښتونخوا د 400 اوسېدونکی یم خپل نوم موسا ښیي او څوک ورته زړګی وایي بعضې خلک که هر څوک د ده په اړه تبو تلاش کوي نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي زه کولی شم چې پوره معلومات ورکړم زما سره په دلته کار کوي زما د ټلیفون شمېره ده 0003 اتاتیا نه چلویخ دریس و نه اتیا مننه. الو السلام علیکم. زما یو ورور دی هغه د الستار په نامه چې د الجباب زوی په نامه چې چا زنګ ووهلی هغه ته دا زما شمېره پرېږدمه چې تماس را سره ونیسي زه به معلومات وکړم. صفر اووه سوه اووه څلوېښت څلور شپېته یوویشت نمبر دی صفر اووه سوه صفر اووه سوه اووه څلوېښت څلور شپېته یوویشت.
محترم وروره لکه چې تاسو یادونه وکړه بلی زموږ په تېره خپرونه کې یوه کس په همدې نامه چې تاسو وایت زنګ وهلی و نو قلم او کاغذ راواخلئ زه به د هغه ورور پیغام بیا درته خپور کړم کیدای سي همدا ستاسو ورک وي.
السلام علیکم. زه د کندهار ولایت نه خبرې کوم. نوم مې شرافت دی. دلته یو سپین ږیری بابا دا سره یو پنځوسو کالو به وي او وایي چې پنځه ویشت کلوش یا تاسې تقریبا ډېر کاله مې کېږي چې د کوره راوتلی یم او په کراچۍ کې ډېر وخت تېری اوس راغلی په کندهار کې دلته اوسېږي. نوم یې عبدالستار د پلار نوم یې عبدالجبار او د سنچایت دولسوالۍ اوسېدونکی دی. که د هر چا خپلوان یې معلومات یې غواړي نو ما ته دې په دې شمېره زنګ ووهي صفر اووه سوه اووه ویشت اته شپېته پنځلس. وسلام په احترام.
ہلو السلام علیکم. خبر جان محمد پنامہ تقریباً شل کال کی چورکتی کل ویز کلا سپلا کل ویز دکاندار کل ویمنجم اور کراچی کے جاوید سر تقریباً اتک کال کار کھڑی دی ما چې پښتنه دې کړې دې د کلاسیک پلان کوغه په کوم کا کړم ارزان و چې زه کا کړم نو زه دا څوک تر چا کې کړی بور کې تقریبا د وای چې زه د خلک شمه پښتنه کړې دې دا شل پنځه ویش کال کې د چا سره سره دې هغه اوس حاضر کړی دا اوس جلا سوې دې نو تی کولای شي چې ما سره په دغه نمبر باندې یا په د فیسبوک څوک لري دغه ما سره په دغه باندې اړیکه ونیسي. اسمت آسیم باندې ما خپل تکم د تصویر بیا زه شیر کوم او څوک چې غواړي د تصویر بیا زه شیر کوم بیا دې ما سره رابطه ونیسي. افغانۍ نمبر صفر اووه سوه اووه سوه یو څلوېښت شپږ سوه اته اتیا. کولی شي که دغه نمبر نه ملاوېدله بیا په دغه آی ډي باندې زما سره ال ونیسي دغه تصویر بیا زه شیر کوم دا چا چې کړی دي زه کومه خدای خواري
گرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د موږ تلیفون شمیره ده 0-0-0-2-4-3-6-1 یو ری بیا وایم 0-0-0-2-4-3-6-1 همدار است تاسو کولای شئ چې په دې شمېره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0-0-4-2-0-2-2-1-1-2-4-1-1-5
دوستانو زموږ د پیغام ثبتونکو د شمیره مو واوریدل در سره ویل کې یو بیا هم مشته پیغامونه راوستوي. اوس په الله خو دوستانو واورو چې په خپل ورکو پسې ګرځي.
وعلیکم السلام علیکم. زه یم اسمت الله د هلمند ولایت یم. زما یو انډیوال دی د عدد په نامه دی د درې میاشت کېږي چې ورک شوی دی نو کار ورته معلومات یا دی زما غږ اوري نو په دا لمبه دې زنګ ووهي
0-0-0-2-2-5
بله السلام علیکم، زه روزی محمد اخلاقی ام دل مندولت نوزاد ولسوالی دربات کلی وسیدون کیم په حال ستاسو سره دل مندولت مرجی ولسوالی د پساو د سیمه څخه ستاسو سره خبره کوم. زما دوه عزیزان دي، د یم ورور دی او یو میاخشه دی، اخشه می سردار محمد نمیشه، د پلار نمی سروار دی او د ورور می ګل احمد نمیشه، د پلار نمی محمد غوث کادی او د ګل احمد ورونه دی ار یو لکه فیض محمد، لال محمد، میرویس، میر احمد، روزی محمد او د سردار محمد ورونه دی لکه ولی جان او چش د سید نبی. نو که هر چاته معلومات یا ځای مړه پیدا شوي یا ځای بنجان یا په مابس کې، یا مې د خپل شاه خبرې او بل شلدلي، دا دوه کال و درې میاشتې کېږي د کور نه درک شوي، د ټلیفون په همدې شمېره د زنګ وي 0202210 ټلیفون شمېره یو ځل بیا 0202210 او ازادي راډیو ته دا غوښتنه لرم چې همدا نوی پیغام دې نشر کړي، ځکه چې په ده کې د وړونو نومان او د وطن د پاته ده. نور وخت نه ضایع کوم، خدای په امان.
اورې سلام علیکم، ازادي راډیو ته زما دا پیغام د اتکانه کیږي چې ورارم ورک د کار چاته معلومات وي په دغه شمېره د موږ ته زنګ ووایي 0212110 دا شمېره بیا یو وار ورته کاروم 0212110 د کار چاته په معلومات مې په دغه شمېرو د موږ ته زنګ ووایي. له ازادۍ راډیو هم دې رنګکاري د دا لاندې خپور کړي. ازادۍ راډیو ته مې دا پیغام دی، ما یو وراره کېږي د اته کاله کېږي چې ورک د باران په نامه د سید حسن مسای د محمد یعقوب زوی په قوم سیمان خیل. دغه ازادۍ راډیو ته ما دغه پیغام د ډېر کور ودانۍ دی وایم، چې دا ما پیغام خپور کړي. دا مې نمبر دی 0212110 یو تیارې بیا کاروم 0212110 دا مې بل شمېره اوس درته کاروم 0303 1. السلام علیکم، زاد نعتی د زابل ولایت د سوری د ولسوالۍ د مریضو د کلی صدا پیغام پریږم. زما یو وراره د عبدالرزاق په نامه چې د اته میاشتې کېږي د خپله کوره مدره کړه، کې چا ته په اصله معلومات ما ته دې په دغه شمېره زنګ ووي
0501 5505 0 ما زه خپل اوري او یا بل چا څه معنا معلومات یې په دغه لمبر باندې د زنګ راټووي 0 0 4 4 2 2 3 4. دا زما شماره ده.
بله السلام علیکم، زه عزت الله اسحاکم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده. د رحیم په نامه زموږ د اکا زوی ورک شوی دی چې د مساجان اکا زوی دی او د روز خان ورور دی. هر مسلمان ورور ته لیدلی د ازادي چې ازادي راډیو دی په خپله اوري یا هم د ده ملګري د اواز اوري، نو مهرباني له مخې زموږ سره په دوو دواړو په شمېرې اړیکه ونیسئ 0 0 8 9 8 1 1 2.
السلام علیکم، زه سید ولید هلمند ولایت څخه خبر رسر کوم. موږ قریب کې چې د درې نیم کال کې چې ورک دی د سنلا په نامه دی د سنم کنا دی سنگین ولسوالۍ د سنم کنا دی. وكذا ارچا سروي يا پاړې مخمس لري يا دي مزر پلاوري نو په دغه شمیره دي مشوره کوي تر څو اړیا نڅري نه اچیا نڅري درش پیسه نه بل شمیره د صفر و اړیا نڅري شپش پیسه صفر بیا درو پنځو شمیره بیا ته صفر و اړیا نڅري شپش پیسه صفر درو پنځو السلام
زما یو زوی دی دا جی په نامه دی دا شپږ کاله کېږي ورک دی دا په شپږ کاله کښې م دا ګرد دنیا کښې غوښتې ده نه پیدا کېږي سړی ده باګرانه دی له سوی وویل ما په باګران کښې یو کال در مخ ول ما ولیدي اوس چې هر څه پسې وګرځي ژونې څه پیدا کولی ده دغه جي په عقله که عسکر دي که رایت دي که بندیان دي که هر څه کار لري د دغه جي په عقله موږ ته معلومات را کړي زی مور یم بېخي پسې ستړي شوي یو د ملالمه خوند د کلي سورک ته یي وده زه د پلار نومان در ته وایم د کندهار د ښاره څه د پلار نوم یې معلم صاحب دی مترداتانو په شرم کښې کار کوي د یوه نوم محمدي صاحب دی د ورور نوم یې د یوه له لالی دي د یوه له محمد ویس دی د ټلیفون شماره به در ته وایم په دغه شماره که د دا ګور د بنجان یې که د رایت یې که عسکر یې چې هل شي پیدا کړي د الله په برکت سره یې دغه ال را کړي چې وده زه شماره در ته وایم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې یو ځل دې بیا در ته وایم صفر اووه صفر اته یو دوه پنځه صفر نه درې که د مور یمه که بېخي دا شپږ کاله دغه زما د غن پشکې نه تاسو د ازادۍ راډیو په لمبر پسې ویلي دي څو جمې دغه کښې اعلان کړي ګونجي خدای خدای را پیدا چې وسلام
السلام علیکم دا زه شهزاده د کندهار څخه ټلیفون کوم زما جبا ګلالۍ زوی د اولس کاله دی را څخه ورک دی دا یو کال کېږي په جلال آباد کښې د هجرت په نامه چې دا جګل زوی دی د دې سره یاد شوی دی دا یو کال کېږي چې را څخه ورک دی هر مسلمان ورور که نږدې څوک هېواد لري په دغه ټلیفون کښې زما سره تماس ونیسي صفر اووه صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه صفر اووه صفر دوه اته شپږ صفر څلور پنځه پنځه په دغه لمبر کښې ما سره ټلیفون ووی چې خدای دې خیر ورکړي
السلام علیکم وروره د کندهار ولایت مې اړیکه نیولې ده زما ورور دی نوم یې رحمت الله دی دا څلور کاله کېږي چې ورک دی نو په اړه یې معلومات نه سره ته چې چېرې دي بس وروره مننه خیر دی
السلام علیکم زما اسم محمد اشرف دی ما یوه وخی چې محمد حسین نومېږي د دولس دیارلس کاله خپل موټر نادرکه شوی اصلي ځای لغمان ده او فلي ځای چاړی مرستون ده که هر چا ته په دې پته معلومات دي ما شمېره فطر واوی اته اتیا اوولس پنځه سوه درې هر چا ته که معلومات دي مونږ ته دې خبر کړي الله پاک به ډېر اجر ورکړي او تاسو ډېر لویه مننه السلام علیکم
هلو السلام علیکم ولایت خبره کوم زما یو پلار یې د کوره درکه شوی دی یوه کاله کېږي چې ناورکه دی ورور یې سدن کښې یم دغه دی چې هر څک معلومات لري په دغه اړه باندې موږ ته زنګ ووی صفر اووه بیا صفر بیا صفر اووه شپږ نهه شپږ درې یو بیا اووه اووه بله شمېره ده صفر اووه بیا صفر درې صفر یو بله شمېره دا دومره چې تم صفر اووه بیا صفر اووه بیا صفر شپږ یو درې اته نه څلور دوه لوی ساتن کښې دی دغه نشانې ده چې د څه لاس یا تور خال دی باندې دغه دغه څه لاس ته بغلته یې د غوږتنته خال دی او ژر غاښونه دي دوره لري نمې کېدا د اوه کاله کېږي د کوره لایکه دي دوره نه نجبلی دی سناجان دي که هر څوک پهما په دغه دغه زنګ ووایي موږ یو لکه غنه شرینې ورکوو جان مننه سلام
بلې السلام علیکم پته یو کلیوال مرک د محمد اسیف نومېږي د زابل ولایت د شاجي ولسوالۍ د جعفرو د کلي ده په کابل کښې په مرکز کښې ورک شوی ده نو که چا پیدا کړی نو دې شمارې ته زنګ ووایي صفر اووه سوه پنځه پنځوس یو اویا دوه پنځوس شماره یې ور بیا وایم صفر اووه سوه پنځه پنځوس یو اویا دوه پنځوس نو که چا لیدلې پیدا کړې نو دې شمېرې ته دې زنګ ووهي. نو عمر یې یو 19 کاله دی. السلام علیکم.
السلام علیکم مودن وکیل یم د بغلان ولایت نه درته زحمت درکوم. بشیر ولد عبدالواحد چې په 1408 کال کې د 15 کالو په عمر وو د بغلان ولایت او مرکزی بغلان ولسوالۍ څخه نه درک شوی. که چیرې دوستان د ده په حقله معلومات لري او یا هم دی په خپله زموږ غږ اوري، مهرباني دې وکړي په لاندې شمېرو د زموږ سره اړیکه ونیسي: 0 اویا 48 2 اویا 9 شپېته 1 0 9 90 40 50 اتیا. شماره یو ځل بیا تکراروم: 0 اویا 48 2 اویا 9 شپېته 1 0 9 90 40 50 اتیا. پیغام مو یو ځل مخکې هم پرېښی و خو متاسفانه چا ته خپور نه کړو، درڅخه هیله کوم چې در ته خپور کړی. وسلام.
السلام علیکم. زما نوم محمد غلط ده. نامه یې وایي یهودي 33 کاله کېږي او د پلار نوم یې سکندر. د چارقلای چاپي نه ورک ده. زه یې دیول خبرې کوم که چاته معلومات دي په دغه لمبر دې ما ته زنګ ووهي: 0 اویا 45 43 بیا یې تکراروم: 0 اویا 45 43 وسلام بعد احترام.
سلام علیکم. زما سلامي د ازادي راډیو کارکونکو ته ورسیږي. دا درې میاشتې کېږي د کندهار د ولایت په میوند ولسوالۍ کې زما د عمه زوی دی، نوم یې جمعه ګل دی، د ولیجان اکا زوی دی. دا درې میاشتې کېږي د کوره وتلې دي، هېڅ تلیفون نه تلیفون کار کوي نه څوک معلومات راکوي چې ورک کړي چې دا شیر دی. دغه زما نمبر دی: 0 اویا 45 43 2 اویا 9 2 2